دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان سیاسي اوضاع، اسلام آباد ته د یو امریکایي پوځي مشر سفر او د لوړپوړي امریکایي چارواکي پر ګوښه کېدو سربېره د افغان سولې په اړه راپورونه درته لرو. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې کورنیو او نړیوالو رسپانو ته کتنه هم لرو، خو تر اوسه وړاندې د دې محل خبرونه له بوریوال کاکړ څخه واورئ.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. پاکستان مسلم لیگ نون وایي که د نواز شریف او نور مشرانو پر ضد یې مقدمه واخیستل سي نو له اسټابلیشمنت سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. په کابل کې نن سهار وختي د امریکا سفارتخانې ته نږدې یو توغندی لګیدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق وایي که د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد یې مقدمه واخیستل سي نو له اسټابلیشمنت سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. نوموړي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې دا خبرونه رد کړل چې ګواکې مسلم لیگ نون وار له مخه د جوړجاړي هڅې کړې دي.
نواز شریف د پیاوړې ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د هغه لور مریم نواز شریف، د هغه وراره حمزه شهباز او د مسلم لیگ نون یو شمیر نور مخکشان دا وخت د بیلابیلو مقدمو له کبله په زندان کې دي. مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف ګوند د سیاسي انتقام اخیستنې تور پورې کوي، خو هغوی وایي دا د عدالتونو کار دی او د دوی په وینا عدالتونه آزاد دي. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د برید د 13 کلیزي په لومړی ساتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت نږدې یو راکټ ولګید. د ایسوسییټیډ پریس اژانس د رپورت لمخې د راکټ له لګیدو یو سات وروسته د ځاني زیانونو رپورت نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کارکوونکو د لاؤډ سپیکر له لارې دا پیغام او واورید چې د سفارت په انګړ کې د یوه راکټ د لګیدو له امله 14 سویدا. خود افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی مشال رادیو ته ویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون ریاست د ودانۍ پر دیوال لګیدلې او مرګ ژوبلې نه ده رامنځته کړې. په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې دغه راکټ داسې مهال لګیږي چې نن پر امریکا د هغه ترهګر بد کلیزه ده چې امریکا اړ کړله چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او هم هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه اعلان یو ورځ وروسته کیږي چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې ختمې وبللې. په عین حال کې د امریکا د مرکزی کمانډانی مشر جنرال کینیت مکنزی چې د سپتمبر پر 9 افغانستان ته تللی و، خبریالانو ته څرګنده کړه چې امریکا به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. رولاند کوبیا د سه‌شنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دواړو غاړو سیاستوالو او پوځیانو دا منلې ده چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته. د نوموړي په وینا له همدې کبله پر موجودو خنډونو سربیره باید د لا نور جوړجاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل سي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په داسې حال کې د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دا مذاکرات نور له منځه تللي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یماموتو د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر زر پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښودله چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره څومره مهم دي. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وې او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې له مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نور اړتیا نشته. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم او همداسې په حکومت کې نور هم ګڼ کسان د هغه مخالف وو. نوموړي لیکلي چې له جان بولټن څخه یې استعفا غوښتې او هغه د لسم سپتمبر په سهار د تسپاره لیده. ولسمشر ټرمپ د جان بولټن د خدمت مننه کړې او ویلي دي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار چوکۍ ته نوی کس ونوموي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د دې پخلی کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د جان بولټن مرستیال د هغه ځایناستی ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړ توګه همکاري نه کوي. مایک پامپیو ویلي چې د ایران دا چلند د دې هیواد د نااعلان شویو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. نوموړي د سپتمبر پر لسمه پر ټویټر ولیکل چې د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو دروغو غمازي کوي چې په تیرو 40 کلونو کې ویلي دي. مایک پامپیو ویلي چې نړۍ به د ایران پر دې کار تیر روزي او دوی با ایران ته داسې لار پرېنږدي چې اټمي وسلې ترلاسه کړي. د خبرونو پای او سمتاسو د موسم حالو د کرنسیو به له سراج ظهیر اوري.
نن ته شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.09 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 60 پیسې او په 2.60 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 10 پیسې او په 1.60 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 95 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 29 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مخکښ وای د ګوند مشرتابه سره چا د معاملې یا جوړجاړي کول وړاندیز نه دی کړی. د دې ګوند او پوسټرمن جوړجاړي څومره امکان لري؟ د سیاسي چارو یو پوه وای
نواز شریف پاک له ویل کیږي چې دا د ریس د سخت دیارو د مدیر مدغه د لوټ. نواز شریف نه وایي نو بیا دا څه پکړه نشي کېدلی.
د امریکا د مرکزی کمانډې مشر کمانډان جنرال کینت مکنزی د روان میاشتې له 8 نیټې څخه د پاکستان په سفر دی. د نړیوالو چارو یو پوه د هغه د سفر اهداف بیانوي.
د پاکستان چې کوم انفلوئنس دی او طالبان فورسز باندې داخله کا د امریکای په سایډ باندې لاړ شي.
د امریکا ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړی دی. په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلولو ژغ کړی دی. په روان خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق وای تر اوسه د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا جوړجاړي کول وړاندیز نه دی کړی. دا وروسته له هغې ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپلو سرچینو پر اساس ویلي چې د مسلم لیگ نون ځینې چارواکي له اسټبلیشمنټ یا پوست سره په معاملې کولو یا نه کولو په دوه برخو کې تقسیم دي. دا چې کارپوهان دې موضوع ته څنګه ګوري نور حال د ظفر خان په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستاني رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري، د مسلم لیگ نون چارواکی وای تر اوسه ورسره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولې او کورته وویل شي نه د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکخ راجا ظفرالحق بیګام مشال ریډیو ته وویل که د نواز شریف او نورو نیول شو ملګرو په ضد مقدمې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړې ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفرالحق دا خبرې هم رد کړې چې ګنې د مسلم لیگ نون ځینې مشران د اسټابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوو برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکخ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې وکلنه سزا تیروي. همداراز د شریف کورنۍ دوه نور مخکخان مریم نواز شریف او حمزه شهباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بحثونه وروسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم د شهباز شریف رویه د پوځ په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسېدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کېږي.
شهباز شریف په هکله دا ویل کېږي چې هغه غواړي چې د فوج سره هم ښه تعلق وساتي، حکومت دپاره هم ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف په هکله ویل کېږي چې د هغه دریځ ډېر سخت دی، د هغه او د مریم د هغه د لور. خو دا ده چې شهباز شریف خو د پاکۍ صدر دی، خو اصلي مشر خو یې نواز شریف دی. که نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې څه پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي کې سالیسي کوي، څوک کوششونه کوي، خو دا دومره زیات اوس په دې کې تاسو کې خواله راغلی دی. ما ته نه ښکاري چې دا به یو پرېکړه به وشي.
یوسفزی وایي د وزیر اعظم عمران خان او پوځ ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړې دي او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړې. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بې اساسه بللی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلع باجوړ کې د لوړ زده کړو په ادارو کې د ځای کمی او د زده کړو د زده کوونکو زیاتوالی د تعلیمي ادارو ښوونکي اندېښمن کړي دي. په پرمختللو هیوادونو کې د لوړ زده کړو په یو ټولګي کې له 15 څخه تر 2 زده کوونکي وي، خو په باجوړ کې په یو ټولګي کې تر 270 زیات زده کوونکي زده کړې کوي. استادان وایي د زده کوونکو لپاره سهولتونه هم نه لري. په دې اړه نور حال ظفر خان راکوي.
د باجوړ برخلوزو کالج پروفیسر لیاقت وای په خپل ټولګي کې نږدې 270 زده کوونکو ته په یو وخت او یو ځای سبق خي او ټولګي ته د ورتلو په محل ورته داسې ښکاري لکه په جلسه کې چې ولاړ وي. هغه وای شاګردانو ته د غږ رسولو لپاره له لاوډ سپیکر کار اخلي.
ما سره په خپل د پری میډیکل او د پری انجینیرینګ چې کوم سټوډنټس کې دي نو 276 ما سره په رجستر باندې سټوډنټس ناشتو سټوډنټس ډیر ونه زه حال کې کلاس علامه د مجبورای نه لاوډ سپیکر روم یوز کو په کلاس کې استاد سو په خپل سوچو کوي چې او کلاس بنده په لاوډ سپیکر باندې اخلي دا غي وته حال وي. بجلی نه وي پکی سہولت نشته بونته دا چې بل ته سولر سیستم په کلاسز کې زموږ نشته.
په باجوړ کې سکل نږدې څلور زره زده کوونکي په میټریک یا لسم ټولګي کې کامیاب شوي، خو په کالجونو کې د ځای د نشټوالي له امله څه کم 2000 زده کوونکي له لوړو زده کړو به برخې پاتې شوي دي. باجوړ یو له هغه سیمو څخه دی چې د بدامنۍ او پوځي اپریشنونو په محل پکې تعلیمي ادارې نه یوازې ځپل شوي بلکې د 13 کلونو راهسې پکې نوې ادارې هم نه دي جوړې شوي. د 2018 میلادي کال د سرشمیرنې تر مخه هغه ضلع نږدې 200,000 آبادي لري، خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې 3 کالجونه او یو هایر سیکنډري سکول دی. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2 اربه روپۍ ځانګړي کړي دي چې د هرې ضلع پکې 3 اربه روپۍ برخه رسیږي. خو د باجوړ ښار کالج پرنسپل ګل حیدر وایي په کالج کې یې نه یوازې له حد زیات زده کوونکي دي بلکې د ټولو شاګردانو لپاره مناسب د سر سوری د ناستې ځای او استادان هم نه لري.
او زمونږ سره یو زوړ اصل دی، هغه ما معقول او کړی دی د کلاس رومونو لپاره. تاسو یقین وکړئ چې هلته بیا موږ دا انتظام کړی چې زموږ سفر دی چیر نه شي، نو په هره کمره کې چېرته 25-25 او 30-30 کورسۍ اچولي، نو نور کسان ولاړ وي او ځینې کسان ناست وي. اکثر زمونږ کالج ته چې څوک مېلمانه راشي نو زمونږ د هلکان منډې وایي، نو د هغه مېلمانه ته پوښتنه کوي چې د هلکان خو لیوالې شوي دي، دا منډې والی وایي. زه ورته وایم چې یو لوانتوب یې شته چې دی په بل کلاس لاړو، نو دی اوس دا منډه راته وایي چې په دې بل کلاس کې ماته که چېرته د ناستې کورسۍ نو دې پاره دا منډې وایي.
پروفیسر ګل حیدر وایي د هر تعلیمي کال په پیل کې له حد زیاتو زده کوونکو د ستونزې سره مخ وي او کال تر بله دا مشکل زیاتېږي، او هغه ځکه چې نوي ادارې نه جوړېږي او آبادی مخ په زیاتېدو ده. د باجوړ د تعلیمي ادارو د ستونزې په اړه مې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنګش سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. له باجوړ د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګلداد خان وای د زده کوونکو د ستونزې جدي اخیستي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د ستونزې د حل په اړه یې له وزیر اعلی او د تعلیم له سیکرټر سره په تماس کې دي.
باجوړ کې خو ډېر ځغا دي، که تاسو ګورئ مونږ یو کالج برن کې شروع کړی دی، یو زمونږ په سلارزو کې په پشت باندې دی به کار شروع شي، او بل د ټولو نه ضروري چې هغه زه ګڼم هغه زمونږ په لوی سم باندې دی. نو دا درې کالجونه چې په باجوړ کې سر ته ورسي زما په خیال سره چې دا کمی به بیا نه محسوسېږي.
باجوړ د آبادۍ له پلوه یوه له سترو قبایلي ضلعو څخه ده، او د وزیرستان وروستو یې د طالبانو ضد د عملیاتو په مهال تر ټولو زیات زیانونه اوچت کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان ټاون رسپانی د خبريالي عارفانور یو مقاله خبره کړې ده چې پکې هغه په پاکستان کې په واکې د پاتیسو واکدارانو د مودې جاج اخیستې دي. نو موږ لیکي چې په پاکستان کې فوجي امیران تر ټاکل سو وزیر اعظمانو زیات وخت په واکې پاتیسوي، خو وروسته بیا له سیاسي منظرنامې بيخي ورک سوي دي. د مقالې لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په ډان وسپانه کې دا مقاله عارفانور د زمبابوي د پخوانی واکمن رابرټ موګابي د مرګ په رڼا کې لیکلې ده. موګابي تر دومره اوږدې مودې پورې په واک کې پاتې کېدل غوښتل چې یو ځل یې په 2014 کال کې د افریقای ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هغه به هغه وخت واک پرېږدي چې کله خدای وروغواړي، یعنی مرسي. د رابرټ موګابي د خبرې ته په کدو سره لیکوال وایي چې نه یوازې موګابي بلکې د مخ په وده هیوادونو زیاتره مشران تر مرګه په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. نوموړی بیا د پاکستان د واکدارانو جاج اخیستې او لیکي چې لیاقت علي خان، نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی د نورو واکدارانو په مقابله کې ډیر وخت، یعنی څلور کاله په واکې پاتې شوی دی. خو د لیکوالي په خبره د پاکستان فوجي واکداران لکه جنرال ایوب خان، جنرال ضیاءالحق او جنرال مشرف د اولسی یا سیویلین مشرانو په مقابله کې زیات وخت په واک کې پاتې شوی، خو د دې په خبره د دوی واک ډیر زړه راښکونکی نه و. جنرال ضیاءالحق 11 او جنرال مشرف 8 کاله په واک کې پاتې شول. خو د عارفانور په خبره جنرال ضیاءالحق، جنرال ایوب خان او جنرال مشرف انتخابات هم وکړل چې له اولسی واکدارانو سره واک شریک کړي. لیکواله یو بل اړخ ته هم پام اړوي او وایي چې فوجي واکداران که څه هم تر لس کلونو پورې په واک کې پاتې شوي، خو چې کله وردی یا یونیفارم لري کړی نو له سیاسي منظرنامې بيخي ورک شوي دي. خو د دې په خبره د دې په مقابله کې اولسي واکداران یا سیاستدانان که څه هم له وزیر اعظم هاوسه شړل شوي، خو د دې باوجود په سیاسي میدان کې تر خپلې کاري مودې زیات وخت پاتې شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبرې. د امریکا د مرکزی کمانډي مشر کمانډان جنرال کینت مکنزی د روان میاشتې له 8 نیټې څخه د پاکستان په سفر دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویلي چې جنرال مکنزی د پاکستاني پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی دی. زموږ همکار مجید بابر په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون له ښوونکي ډاکټر میراج الحمید ناصری سره په دې اړه خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د مکنزی د سفر مهم هدف څه و. ډاکټر ناصری په ځواب کې وایي
د سنټرل کمانډ جنرال مکنزی د اپلو د غټ مقصد چې کوم دی هغه یو خو د پاکستان ته د ګډ ویل جسچر ورکول دي چې یاره پاکستان یوازې د چاینا طرف ته نه ځي یا نور رشیا ملکونو طرف ته، او د امریکې چې کوم امپارټنس دی هغه پدې کې کم نشي. دویمه خبره
په افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټ روان دي د افغان پیس پروسس حواله سره چې په هغه کې د پاکستان کوم اهمیت ته د پاکستان کوم ضرورت ته امریکا ته چې د پاکستان دغه حیثیت چې کوم دی هغه دوی په دغه ځای کې استعمال کړي د پاکستان چې کوم انفلوئنس ته او یا کوم سوی د طالبان فورسز باندې دا لکه د امریکای په سایډ باندې لاړ شي.
دا پوزي مشران چې راغلي دي او د پاکستان پوزي چارواکو سره ملاقات کړي دي. راپورونه د وای دي د کشمیر مسله هم سیړلې ده، نو تاسو غواړئ چې امریکا د کشمیر په مسله کې هم څه کردار ولوبول شي؟
جی، دا خو کار ده کله چې پرایم منسټر عمران خان تللی و امریکای ته، ڈونلڈ ٹرمپ خپل هم دا خبره کړې و چې زه لکه میډیشن ته تیار یم کنه، او اوس څنګه پاکستان کې د آرمی چې کوم اهمیت راغې نه خو انکار نشته. د امریکای ته هم دا پته ده چې یاره که پر اسمو کشمیر کې میډیشن کو یا خپل رول پلی کول غواړو، نو د پولیټیکل لیډرشپ نه زیات آرمی چې کوم لیډرشپ ته هغه په دې کې رول پلی کول شي. کشمیر چونکې پاکستان لګیا ده په ډیپلوماټیک لیول باندې یا پولیټیکل چې کوم لیول باندې کېدې شي، هغوی دا ایشو تاسو ته کړی هم ده، او امریکا چون چې سوپر پاور دی په دا مسله حل کولو کې هم میډیشن کردار ادا کولی شي.
مرحد صاحب، آیا تاسو غنئ چې په سیمه کې افغانستان یوازې نه داسې یو ایشو ده چې دا غي د وجنه امریکا پاکستان ته درناوي ورکوي کنه؟ پاکستان به حیثیت خپل هم یو هیواد د امریکا لپاره مهم ده.
افغانستان به شک دا غي د وجنه پاکستان امپورټنس ته، خو د پاکستان خپل چې کوم جیو سټریټیجیک پوزیشن دی یا لوکیشن دی، هغه هم د نور ملکونو نه دته یو یونیک پوزیشن ورکړي. زموږ سره انډیا یو طرف ته پرته ده، بل طرف ته زموږ سره چې کوم دی نو هغه رایزنګ سوپر پاور چاینا ده، د هغې سره سره ایران دی چې د هغې سره د امریکې او سره اکثر ستونزې موجود وي. د هغې نه علاوه د پاکستان سره خپل یو ایټم بم موجود دی، اټامک پاور دی، لکه د امریکې دپاره یو داسې یو سیز دی چې د هغې په وجه پاکستان ته اهمیت دوی ورکوي. نه یوازې افغانستان نه دی، بلکہ دا پاکستان خپل جیو سٹریٹیجک پوزیشن دے، دا پاکستان چې کوم ہسٹوریکل رول دے یا ایڈیالوجیکل رول دے.
تاسو غنئ چې پراتونکو وختونو کې بعد پاکستان او امریکا تعلقات نور هم خطر اف روان شي؟
امید خدا دے ان شاء الله، امید زکه دے چې کپ افغانستان کې فرض کا اگریمنٹ کیږي یا طالبان او د وی چې کوم د امریکای چې کوم خبرې دا کامیابیږي، نو ډایریکټلی بعد پاکستان او د یو ایس ریلیشنز خکېږي.
د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر ناصری وو چې پاکستان ته د امریکا د مرکزی کمانډې د مشر کمانډان جنرال کینت مکنزی د سفر په اړه زموږ د خبريال مجید بابر پوښتنی ځوابولې. زموږ غل مشال رادیو څخوري، د افغانستان د سولې عالي شورا مشر وایي په هیواد کې لروان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ حل لاره د سولې خبرې او په دغه بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی پرون په کابل کې د شورا ورځ د لمانځلو یوې غونډې ته وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د بیرته پیلېدو لپاره پر هر اړخیزو حلو ځلو ټینګار کوي. په دې نور حال د واصل وصال په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې عالي شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالۍ د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې له روان ناورین څخه د وتلو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغو سرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره ګزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل شي د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن ده. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه د پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بېرته پیل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
مونږ باید پری نوګدو چې دغه په شاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي چې طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې دې ته لار هوار شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي او دا بالاخره بین الافغانی ناستې ته لار هوار کړي چې مونږ وکولای شو خپل استوري دي خپل کښاله خپل حل.
خغله زلان وای د طالبانو او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو ده، خو د چي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. د افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او لولس غوړي چې د افغانستان د جګړې په خکیلو اړخونو فشار اوړي، سولې جنگ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 شپېته او 15155 کیلو هرتز.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د امریکا ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړی دی. امریکایي رسنۍ وایي د سپین ماڼۍ د ملي امنیت له دې څخه دری سلاکار سره د ولسمشر ټرمپ اختلافات د شمالي کوریا، ایران، افغانستان او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ له مسلو سره د چلن پر څرنګوالي ول. جان بولټن له هغه وخته چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی، د سپین ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي او یا استعفا کوي. په ډېر نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سی شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تیر شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپین ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، هماسې چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ټرمپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ و، د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار و. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریس خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ټرمپ د تند دریس د خپلولو طرح و، او همدارنګه یې د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له اچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریس کې واقع کېده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي، ما تیره شپه خپله استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې له خولې ویلي، ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ټرمپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی و، او له اسرائیلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پخوا یې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتل یې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي، او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر 8600 ته راکم کړي، او په دې هېواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړي چې ولسمشر ټرمپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبه پورس په واشنگتن کې خبري اعلان وته ویل دا پالیسیو پر سر یې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلوبه د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکش راجا ظفر الحق وایي که د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد یې مقدمه واخیستل سي نو له اسټبلشمنټ سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. نوموړي بیګاله مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبرونه رد کړل چې ګواکې مسلم لیگ نون وار له مخه د جوړجاړي هڅې کړې. نن پر امریکا د یولسم د 2000 کال د سپتمبر د یولسمې د برید د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د اسوسییټیډ پریس اژانس د رپورټ له مخې د توغندي د لګېدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. رولاند کوبیا د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دواړو غړو سیاستوالو او پوځیانو دا منلی ده چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی یماموتو د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر زر تر زره پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګری ملتونو د امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو ښودله چې د یو سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سه شنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده د خدمت ته نوره اړتیا نشته.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. په پاکستان کې چونکه د محرم رخصتی ده نو هلته کورنۍ ورسپانو نه دي چاپ سوي او ادارې نه لرو کورنۍ ادارې. خو زو د نړیوال مطبوعات پر لور واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو سره د ملاقات منسوخولو او په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا فارم پالیسی مجلې په کشمیر کې د ځوانانو د فعالیتونو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسیا اجمل څخه اوري.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستمبر په 8 په ټویټر لیکلي چې هغه د طالبانو مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې کیدونکو ملاقات لغوه کوي ځکه چې د ستمبر په 15 په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 2 ووژل شول. ورسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ له هغو طالبانو سره تړون کول غوښته چې لاسونه یې په وینو سره دي او د حالات اکثره د دوه لویو مخالفینو ترمنځ په روغه جوړه کې راځي. خو د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د ملاقات لغوه کولو یو وجه دا هم ده چې طالبانو راتګ پرې خودو سرګندونه ونه کړه. مقاله لیکي زلمی خلیلزاد له طالبانو غوښتنه کړې وه چې بریدونه ودروي او له افغان حکومت سره د تشدد کمولو په برخه کې کار کولو ته رضا شي. خو د طالبانو استاسو له دې انکار کړی وو. هغه پر دې اندو چې راتګره فعالیتونه یې په ګټه دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ دا مهال مقالري چې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږدولو بغیر حالات په خپل کابو کې راولي او په طالبانو چې راتګره فعالیتونه ناکام شوي دي سیاسي فشار زیات کړي. ورسپانه لیکي په افغانستان افغانستان کې روانه میاشت ټاکل شوی انتخابات باید په خپل نیټه وشي او خی چې ولسمشر اشرف غنی به نور مضبوطه منشور سره مخې ته راشي. واشنگتن پوسټ لیکي دا ښکاري چې طالبان به د انتخاباتو خرابولو لپاره رای اچونکي ویروي خو دا کار به د افغانانو مخې ته د دې وسلوالې ډلې نوم لا نور خراب کړي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي د کشمیر په سرینګر کې په سورا سیمه کې ځوانانو د سیمې ته تلونکي لارې بندي کړې دي چې دا شان د هندي پوځیانو څخه ولسي وګړي د ګرفتارۍ نه بچ کړي. د مجلې په خبره په دې سیمه کې 1500 کورنۍ اوسېږي. په دې وروستیو کې د هند چارواکو ویلي چې د سیمې حالات د سیاسي هلو ځلو لپاره مناسب نه دي او د سخکاري چې په راتلونکي نږدې وخت کې به سیاسي غږونه رايوځي شي. مجلې لیکي په عین حال کې د هند حکومت له کشمیریانو سره د خبرو اترو لارې وتړلې. د کشمیر د نېشنل کانفرنس پارټي مشر عمر عبدالله او د پیپلز ډیموکراتیک ګوند مشر محبوبه مفتي دا مهال بندي دي. مجلې لیکي دا لا واضح نه ده چې عمر عبدالله او محبوبه مفتي به د راخوشي کې درستو د نوو پرمختګونو په اړه څنګه ردي عمل ښایي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره دی په خپلو کې ژر تر ژره مستقیم خبرې پیل کړي. تدامیچی یاماموتو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه ډیر هیله مندی رامنځته کړې وي او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکیچ هواری ناممکن دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل لاندې وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچ یاماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زره مستقیمو خبرو پر پایلیدو ټینګار وکړ او هغه یې د کړکیچ د هواری لپاره مهمې او لازمي بللې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یاماموتو ویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړی چې په وینا یې دا هڅې باید ونه درول شي. یاماموتو وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی، په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره. په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاسترېږي. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډېر غور چلند غواړي. دا زموږ ټولو همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچ یاماموتو په وینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې وروستیو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساسو او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیرې مهمې دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا تجربه دوام وکړي، دا ډول خبرې ژورې او پراخې شي او یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی یاماموت همدارنګه پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبرې باید تاوتریخوالی راکم کړي او په پای کې باید اور بند وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دې ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وځنډولې او د دوشنبې په ورځ وویل دغه مذاکرات نور له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28 نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نوموړي امنیتي ننګونې او پټاکونو کې ممکنه بې نظمۍ د اندېښنې وړ مسلې یاد کړي. تدامیچ یاماموتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو له ګواښونو دې لاس واخلي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. ښاغلی یاماموتو په ټاکنو کې د ممکنه درغلیو او بې نظمیو اندېښنې هم یاد کړي او تر ټاکنو وروسته یې د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلند څرنګوالی هم مهم وباله. تدامیچ یاماموتو وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوي څو ټاکنې باورې وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو یې ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې یوې پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه میلیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. دا نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 311 ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي سازمانونو ادارې په ځانګړي توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
د مشال رادیو دا چهار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو نیوزو پروګرامونو نوملړ تاسو واوریدئ. ګیلپ په تیرې ولسیز کې په افغانستان کې د ولس لپاره د روزګار موقعو ته کتنه کړې ده او په یو راپور کې ویلي دي چې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې نږدې 50% افغانان د کار په ځایونو کې نول. دغه شان له 15 او 29 کالو ترمنځ عمر لرونکي 2.5% سړي او 80% ښځې بیروزګاره وي. شین بنیرې د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
ګیلپ د 2013 کال راهیسې په افغانستان کې د روزګار مواقعو ته کتنه کړې او د یوې سروې په بنیاد ویلي چې په دغه هیواد کې د خلکو لپاره د روزګار فرصتونه راکم شوي دي. په سروې کې راغلي چې په 2013 کال کې نږدې 50% افغانان بیروزګاره وو. معنا دا چې کله سروې کې دا نو دغه کسانو سره د تیرې یوې ونې راهیسې یا خو روزګار نه وو او یا یې کار کول نه غوښتل. په دغه کال کې د 15 او 29 کالو ترمنځ د 52% سړو او 80% ښځو سره روزګار نه و. افغانستان د هیټي، یمن، بوتسوانا او فلسطین په رنګ د نړۍ په هغه 50 هیوادونو کې شامل دی چرته چې د بیروزګارۍ شرح ډیره لوړه ده. دغه شان د کار په ځایونو کې د جنسي تیری او زورونې پیښې، کورنۍ تشدد او تفریق داسې چیلنجونه دي چې د افغانستان ښځې د کار له ځایونو لرې ساتي. په 2013 کال کې یوازې 8% افغانانو ګیلپ ته ویلي چې د روزګار موندلو لپاره دغه یو ښه وخت و. ښځې او سړي دواړه د روزګار د فرصتونو په اړه ناهیلي وو او 28% ښځو ویلي چې هغوی په دې اړه هډو سرای نه لري. اگر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دورونه ترسره شوي، بیا هم تر کومه چې په افغانستان کې اقتصادي موقع نوې پیدا شوي، د دغه هیواد د ټولو اوسیدونکو لپاره سخت وختونه را روان دي. ګیلپ لیکلي چې د افغانستان د آبادۍ لویه برخه په هغه خلکو مشتمل ده چې عمرونه یې د 24 کلونو نه کم دي. په انتخاباتو کې چې هر څوک منتخب کیږي، دا مهمه ده چې د روزګار د موقعو په را پیدا کولو او د ښځو د حقونو خوندي کولو ته توجه ورکړي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چه دور بلد پیچو خمد سرنا پری وطما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په 3:30 او د چهار شنبه په ورځ په 1:30 بجا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې چې له 3 اگست میاشتې راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر ترنګلتیا نوره هم زیاته سوې ده او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روانې سپتمبر میاشتې پر 1 له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د سیمې د اقتصادي وضعیت لا خرابېدو په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. د سیمې کاروباریان وایي د افغانستان او کشمیر مسلو د سیمې تجارت او اقتصاد زشت زیات اغېزمن کړی دي. پر دې موضوع د هارون بچا راپور واوري.
د 3 اگست میاشت له 15 نیټې راهیسې چې هند د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړی، د اسلام آباد او نوې دلی اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. پاکستان وایي هند د کشمیری مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو هند بیا وایي کشمیر یې داخلي مسله ده او چاته پکې د څه ویلو حق نه ورکوي. دې موضوع نه یوازې دا چې د دواړو ایټمي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ کېدلو په اړه اندېښنې پیدا کړي، بلکې ترمنځ یې تجارت هم تر بل هر وخت زیات متاثره شوی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر 10 په دې ویلو چې طالبان په افغانستان کې له حملو لاس ناخلي، له هغوی سره د سولې خبرې لغوه کړې. دې مسلې هم د سیمې د امن او اقتصاد د خوالي په اړه د عامو خلکو په تیره د کاروباریانو هیلې ټکړای کړې. افغان تجارت پو خان جان الکوزی وایي له هغه راهیسې چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر موضوع ګرمه شوې او امریکا هم د سولې له خبرو په شا شوې، د سیمې تجاران اندېښمن دي چې کاروبارونه به په ټپه ودرېږي.
یو طرف د هند او د پاکستان ترمنځ تنزلتیاوي د کشمیر په مسله باندې او سات په سات جنگ ته نږدې کېدو حالت، او بل دغه چې د طالبانو سره خبرې ولختلې او بیرته د جنگ شعار ورکړ، ډېر زیات بد حالت اوس هم روانو. خو بیا هم موږ دې امید ته ناست چې سوله راشي نو به خلاص شي. خو اوس چې د سولې خبرې مجهولې شولې او د سوال په مخامخ شي، تشویش شته دی چې وضع د اقتصاد خراب حالت ته لاړ شي.
الکوزی زیاته کړه که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو څو میاشتو کې د واګه پر بندر او همداراز تورخم پر دروازه د افغان تجارانو د مالونو د لیږد را لیږد لپاره اسانتیاوي پیدا کړي، خو ویره شته چې د سیمې نوې ترنګلې حالت دغه پرمختګ له منځه یوسي. د پاکستان حکومت د دې لپاره چې له افغانستان سره تجارت وده عمومي د سپتمبر پر 3 د تورخم دروازه په ازمایښتي ډول د 24 ساعتونو لپاره خلاصه کړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان افغانستان او هند تجارت د کال لږ تر لږه 40 اربع ډالر ته رسیدی شي، خو هله چې په افغانستان کې سوله راشي او اسلام آباد او دلی د کشمیر مسلې ته یو حل ولټوي.
منطقه کې چې 9 بلیون ډالر عام حالاتو کې تجارت کې جنوب داسې ویلی شي چې دا یو جرم دی. تقریبا د 150 اربع ډالر نه زیات د هند او د پاکستان او افغانستان په مرکز کې تجارت پکار دی. تو پاکستان خپل لیکا هند ته ورکی چې به پرې تجارت وکړي. افغانستان دا افغانستان او د هند په مرکز کې د تجارت 100 بلیون ډالر کې دی شي. د پاکستان د هند سره او د پاکستان د افغانستان سره تقریبا 100 بلیون ډالر تجارت کې دی شي. د دې لپاره دا کشمیر دا مسله او افغانستان کې د امن مسله او پاکستان کې دنه د ترهګرۍ کې کم تور لګي دا درې مسلې حل شي نو دا کې دی شي.
د هوتی په خبره پاکستان پرتل دی چې له هند د درملو او واکسینو واردولو اجازه ورکړي، له هغه هیواد سره ټولې تجارتي اړیکې پرې کړې دي. نوموړی زیاتوي د پاکستان او افغانستان تجارت هم دا مهال 1 اربع ډالر کم شوی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخته فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوسو د افغانستان خوست ولایت لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټاکل شوی ده چې د روان یعنی سپتمبر میاشتې پر 28 نیټه به په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات کیږي. نو په همدې اړه دغه راپور ستاسو لپاره لرو. د خوست مدني فعالان او روڼ اندي افغان حکومت غوښتنه کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي تر دې وروستیو خلک د سولې موافقې ته په تمه ول، خو اوس په یاد پروسه ټکنۍ شوې ده نو خلک راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې مهمې ګڼي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشری ټاکنې د تلې پر 6 چې د سپتمبر 28 کېږي ترسره سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې افغان حکومت په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره د امنیت په ګډون نورې لازمې اسانتیاوي برابرې کړي. دوی زیاتوي تر دې وروسته یو خلکو ولسمشریزو ټاکنو ته ذهني تیاری نه درلود، ځکه دوی فکر کوي چې ممکن تر ټاکنو مخکې طالبانو سره د سوري خبرې اترې وي نتیجې ته ورسیږي. خو اوس چې د سوري خبرې ټاکنې شوي او ولسمشریزو ټاکنې یقیني دي، نو حکومت په دې اړه خپلې هڅې چټک کی. په خوست کې د ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد مشال راډیو ته وویل چې
ولسته د ډډمن امنیت ډاډ ورکړل شي د دیو او د دې سره جوخت یو ستر چیلنج موږ دا لرو چې تر دې دمه پورې خلک په دې باور نه و چې ګویا انتخابات کیږي د سولې پروسه شاید مخکې راشي بنا ان ډیر تنگ لنډ وخت کې خلکو ته دا ثابته شو چې انتخابات کیږي بنا ان مبالغین چې دی مبالغینو ټیم چې دی هغه باید پراخ شي زیات شي تبلیغاتي ټیمونه چې دی هغه ساحاتو ته کنجو کنار ته ورسیږي
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان ورزای وای اوس چې ټاکنې یقیني شوي کپات ورځو کې هم کار ورته وشي په دې پروسه کې به د خلکو ګډون زیات شي
لدی ورسته کچېری کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي ځکه دوی پوهیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده نو کچېری یو څه کار ورته وشي یو څه خلکو کې عامه په هوای وشي زه فکر کوم خلک به په ډېر جوش او خروش راشي په ټاکنو کې به ګډون وکړي
شاعر او لیکوال فرید الله قربان هم وایي چې څه موده مخکې خلک د سولې خبرو اترو یوې نتیجې ته په تمه وو او د ټاکنو په ترسره کېدو ډاډه نه وو خو اوس یې دا ډاډ پیدا شوی چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره
سمو د وړاندې خلک ډیر ډاډا نه و چې انتخابات به کیږي ځکه ټول خلکو د سولې خبرو ته ډیره لیوالتیا و خو ورسته یو کې یو څه هیله ډیره شوې دي چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي نو اوس هیله دا دي چې دغه امادګۍ چې روانې دي دا د نور هم تیزی شي تر څو خلک نور هم ډاډه شي په هغه ورځ ډیر خلک راوځي د رایو مرکزونو ته لاړ شي او خپل سرنوشت وټکي
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ټولو ملکي او پوځي ارګانونو ترمنځ همغږي پیاوړی شوی او په دې ولایت کې ورته لازم تیاری نیول شوی دی د خوست والي وایم طالب منګل وویل
په خوست کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تیاری روان دی امنیت د ډاډ وړ دی همغږي موجوده او اما پوهاوی برنامه تر کار لاندې دي هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې وړ نومانته د ټاکنو پر ورځ رای ورکړي او په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي
یاد دي وی چې په تیره دوره کې د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې د 2014 زیږدیز کال د جون په 14 ترسره شوې وي چې یادو ټاکنو کې د نورو افغانانو په خوا کې خواوشا څلور لکه خوستوالو هم برخه اخیستې وه ټاکل شوې راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې د ترې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28 ترسره شي
Extremism, shiddat pasandi.
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي
زموږ غلا مشال رادیو خبري او زو د خیبر پښتونخوا سوات د خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمې یو مشر وای چې په صبا کې د سیلګری نوی ځای معرفي کوي چې پکې د سوات مټي ګبنجبه هم شامل ده دا غستیمه کې په قدرت ماحول کې سیلانیان ته اسانتیاوي برابرول کیږي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي
د سوات مرکزی خار بنګوري نه 250 کیلومتره لري د دیر او سوات په پوله غبنجبه کې د سیلګری محکمې د سیل ځای جوړ کړي چې پکې 12 تیاری کمرې لګولې شوې او د سیلانانو تګ ورته هم شروع شوه د خیبر پښتونخوا سیلانی محکمې جی ایم محمد علي وای چې دوی به دغه سیمه ته نور ترقی هم ورکوي
پهله خلک چې راتلو او سوات ته نو دی بتل کلام دا ولې چې کلام نه مخکې ماهو ډنډ لیک دی اوس نیم خلک با سواد ته چی راضی نو غبین جبه به تپوس کوي چې دا چرته ده نو دې په لب بیا خلک راضی نو دا علاقہ به ډیولپ شي د اکنامیک کنډیشن به خشي نوکریاں به روزي اوس دې پروجیکټ کې مونږ ټول سټاف چې د لوکل اغشته ده اوم د سواد اوم د دې تحصیل خلک به دا چې مونږ شپږ پروجیکټونه نورم لګولې خدا ټول د اغه علاقې سټاف حلو
غبین جبه ته رسیدلې کوړمې د اسلام آباد لاهور او کشمیر څخه ورغلي سیلانیان وای چې ډیره خاصه سیمه ده ځنګلونه او پاکي وبدي او بیا قدرتی ماحول دی او نظاری د بهر هیوادونو څخه کمی نه دی. زه د منچستر انګلیز څخه راغلم. لنډ ورځو کې مونږ راغلی یو سوات ته او دلته حیران شوم بالکل د انګلینډ پرنګ دا سیمه ده. د اعلی معیار استوګ نه ده. د شور نه یو طرف ته د مزه دی. د ماشومانو لپاره ډیر ښه دی. زه د پاکستان دولت مننه کوم او هر څوک دلته راتلی
شي.
کشمیر څخه سره د یولس تنو کوړمی ورغلی ماریا زیاتوي.
خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے.
په خیس کې د دې ځای مثال نشته. واقعي د جنت ټوکړه کوي. زیورس ډیر خدي او ډیر پمینه راته هر کله ویلې. د یو ځای خیس او کلا د سیمې ولس اخلاق او رویه نورم خکی.
کسی طور پر دې
ځای خلکو مونته ډیر په ښه طریقه هر کله وی.
انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا.
مقامی اوسیدونکو وایي چې دې سیمې ته د تګ لارې برابر نه وي. بیا پورته د سیدګۍ لوی ډنډه هم ده. دې اړخ ته د سیلګرو راتګ سره مقامی ولس ته هم د روزګار وسیلې ترلاسه شوې. یو تن خیرات محمد وایي
دلته هیڅ قسم سو خطرات نشته. که څوک فیملی سره راځي په دې کیمپینګ پارک کې هر قسم سہولیات شته. دلته هر څه میلاوېدی شي. زمونږ د علاقه چې دا ټراوټ پیشپام د پاره ډېره موزون ده. دلته پکې خلکو تیر کلونو کې چې کوم ټراوټ پیشپام جوړ کړی دی هغه ډېر ښه منافع وکړه. د هغې په وساطت سره اوس نور مزید روان دي. نو که چېرې دغې کې دلته دې ګبین جبیریا ته هم ښه کافي څه ورکړی شي نو دا خلک به په روزګار شي.
د سیلګرۍ محکمې چارواکي وایي چې ګبین جبا د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوته سیمه ده او د یخنۍ په موسم کې دلته په واورو لوبې هم کېدی شي. دوی به راتلونکي وخت کې دې سیمه کې د واورو لوبو تابیا هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د هر ترو د شور نه دی خبر سولم وو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور دی خبر سولم بو دغر درو شور دی خبر سولم بو کور دورا نو فرمان لیونی زماد کور دورا نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور دی خبر سترولم وو د غر ترو د شور دی خبر سترولم وو
دا خلق دمرا دا نفرت پا گنام گرم و دا خلق دمرا دا نفرت پا گنام گرم و دیتا گنا نشتا سا بیرا رورنا